ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ، په کندهار کې غلچکي بریدونه زیات شوي او اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. او ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او د اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي و چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې پر ورځ پیل شي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې دوام وکړ ډیر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر بللی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبل د افغانستان په تل رښتو ولایتونو کې اوښته چې تر ټولو ډیر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځان مرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایی بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشتې وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 14 تنه پکښې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویلمې کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار د سیمینار دشتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې شول. په ویلمې کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اغلازه دی راډیو ری. ایران د دغه هیواد بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال ویل چې د امریکا دا اقدام وښودل چې واشنگټن د ایران د یاد لوړ پوړي ډیپلوماټ څخه ویره لري. ښاغلی روحانی زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه،
یعنی دیوی هغوی اوز ماشومانه چلن تمخه کرده ده. هر تعبیر چی تری وکړو شایی پرتل دی ماشومانه اقدام چه خبل چه تعبیر نشی. دوی هر ورز ادا کوي چې موږ له مخکینی شرط پرته خبری کول غواړو. موږ هر وقت دی ایران له حکومت سره خبرو تا چمتو یو او بیا د دې هیواد بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې ورسته لا غډیر سوي چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون نه وتل او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانه وزارت تیر ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. د بندیزونه په نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پرده او کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې دی له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او په هالند کې سرلنن څخه شتینې کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د قانون چې یو کال د مخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اگست لمړۍ نیټه نافذ شو. د دې قانون لمخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګید چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسی کولای شونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمنی خولیو، د سکی ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې مېرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون په پلازمینه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د روان خبرونې په دوام کې اوري په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوي. خلک وایي
استخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یبم دغه سره مخه بيونه ولسی
حکومت دا خواهش وکړي چې څو دغه بریدونه دغه دغه مخه ونیسي.
نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15 ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړي. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
واړې دې پولیس مشارکت محدود وي او ډېرې افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کموي. له ښاغلي رشید سره په دې موضوع مرکه کوو. د پکتیا اوسیدونکو اندیشنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړي شي.
د دې ډېرې سیمې او ډېرې خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په باب او د غرس کور کلی نن هم د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دو کاندیدانو لوري غونډې جوړې شوې وې. مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شو، کندهار ته ځو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په وروستیو کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه شي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي کارکوونکي او پولیس وژل کیږي چې له عملی د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغیز د کمولو په لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له نسبی امن ورسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو 24 ساعتونو کې 2 تر 3 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلې سي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي. همدارنګ ځرنه کې چې دلته ووسي ژوند د پومون کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډېری نامني خصوصا په کندهار کې پیښسي ودي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې اومدارول د ټول اشاریانو دی او همدارنګ د دولتي کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی بغولي پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرام دی. کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید د ژر تر ژر اتر رسیدګي وکړي.
د کندهار ښاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنايي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه
غوښتنه دغه د چي خپل فعالیتونه لام کوي کی کچیر د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه سه مثلا مخبيونه ولسیل
حکومت د خوښ چې څو دغه بریدونو دغه د غو مخ ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکي. نو دا اوس کله د حکومت به غوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشي دانی ضرورت په ورځ دغه بې امنی زیاتیږي.
په عین وخت کې د کندهار ولایتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شار کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډېر وای، خو زموږ پراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي، خو دا چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده، مګر دا زموږ کشپی امنیتي او استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دغو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېرې شې لاسته راوړنې لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موسساتو کارکونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د محمد اشرف غنی په مشهد دولت جوړونکي او د ګلبرین حکمتیار په مشهد سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپل ټاکنیزو سیالیو غونډې جوړې کړې. حکمتیار وویل د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل تامین کړي. له دې سره په یو وخت یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شول او د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د انتخاباتو له ترسره کولو سره مخالفت څرګندوي. نور حال په دې راپور کې واوري چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځني ځنډ او نسبي خاموشۍ وروسته پنځمه ورځ د دوو انتخاباتي ډلو د راټولېدو شاهده وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په پنځمه ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته. ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی، خو په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپل کور کې جوړه کړې وه، وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي. خغلی حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي. نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي. خو خغلی حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي.
موږ به انشاءالله په ډېرو ولایتونو کې نالوستي ولرو. دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولی تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتماً ترسره سي. ډېر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسي. سوله او موقت حکومت ټولو ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته، خو په هر حال مو دا پرېکړه کړې چې تر پایه به مخ ته ځو او خپله انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو.
دا هغه بندیانو خوشی کول چې د قانون خلاف بند کړي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منافه. له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو له ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ښاغلي غنی د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د پلویانو هم برخه اخیستې ده. محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ټاکنو په ارزښت ټینګار وکړ او له دینی عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په هدف خلک وهڅوي.
زما اساسي هله دا چې تاسو خلک وه څوي چې دیوی دینی واجبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رای ورکول د عدالت یو مقام دی او د رای ورکولو په ورځ چې دولت جوړونکو ټیم له خلکو څخه غواړي هغه دا ده چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
ښاغلی غنی که څه هم د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل کومو کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخواني ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. ښاغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
زما نظر واضح د سولې د کوشش وخاطه دی، واضح و دې خاطر دی چې افغانستان اول د سولې خاوند سي، اول د خپل اختیار خاوند سي، بیا دې په هغه اختیار کې انتخابات وکړي. نن د افغانستان انتخابات د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دي. زموږ انتخابات واضح او ښکاره د پردوی په لاس کې.
تر دې د افغان حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ولسمشر مانی ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو په مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د نظر پوښتلی.
بېل شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده، او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي، تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ یې هرکلی.
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي شي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې سرګه وغورځو، ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدان اورګنایزات کړی دغه پروسس ښه، څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیستي، اعتبارنامې ورته اخیستي، او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي، څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې پاتو.
تاسو نظرت هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي؟
خو د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټول خوشبیني موږ نس کولای چې ځان سره ولرو، خامخا بدبیان او ځینې اندېښنې هم شته. ځانګړی ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو سره هم کېږي. آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه سیالیو ته ځي؟ د ټاکنو فلو کمیشن وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي؟ او بهرنیان به د دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي؟ د سولې مسله څومره په دې باندې تاثیر کوي؟ دغه موضوعات دي چې په ټوله کې د ارزونې او د سړو ور دي.
او د یو کاندید له خوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي، او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو سره هم شفافیت اعتبار خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه داسې سست روان وي، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه شي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې که موږ د حقوقي پلوه د اقل به درې نماندان هم ولرو، څلور نماندان هم ولرو، سیالۍ کېږي، ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د پکتیا ګردیز بالا حصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه شي یا وایي که مسؤلی ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. احسان آریان له پکتیا پرې راپور لري.
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې له قوله ویل شوی شاه محمود قریشي د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد لازم
معذرت غواړو، تخنیکی ستونزه وه. د احسان آریان راپوروس چمتو ده وای وري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردسخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د وی غونډې په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردس بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو تستنیږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بل حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحاله د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضي کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص زهین کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
دوی وایي د بالاحصار پر غولو سره کله یوې خوا د یوه تاریخي ځای د له منځه تلو ګواښ کمیږي، له بلې خوا بالاحصار په یوه کلاسیک تفریح ځای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي، بل به له بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خو دا چې زموږ سیمه به ښایسته وي، او بل دا چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالاحصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به یې عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کیږي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالاحصار هم شامل ده. انشاءالله موږ امیدواره یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی، وزارت ته مو سپارلی، وزارت چې لیدلې ډېر خوشینه شوې دی، او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالاحصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالاحصارونو په شمول به د ګردیز بالاحصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې ملا امامان وایزان او خطیبان دي د منبر لاري په جګړو کې لشکيل خو وغواړي چې سوله وکړي او جنگ بس کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ووري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لاله په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه پټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لاله په خپل وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکيلو لورو څخه پټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نیشت برابر دي.
گرچې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دي، ولسمشر دینی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتینې حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکی وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قربانی ورکړې ده. نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ یې بندیږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی دی، یووالي غږ یې پورته کړی دی، هغه وژل شوی دی، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
ومو ریدل چې په غزنی کې خلکو له دینی عالمانو څخه غوښتل چې د منبر له لارې سولې ته کار وکړي او د سولې په باب تبلیغ وکړي، خو په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خوا د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسیږي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه ده، په سوله کې محبت ده، په سوله کې اتفاق ده، اتحاد ده. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي راتللی. یوازې پرمختګ منځ ته په سوله کې برس.
په یاده غونډه کې د یو شمېر دینی عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت مرغلري دي، او هم والله بله دا هیواد له مرغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الله بارکزای د هلمند له ناوی څخه لیکي د قطر په قطر کې اتم پړاو خبرو ته خوښ یو. خدای دې وکړي چې دا په اور سوځلې ویني بندسي او سرلوړی افغانستان ولرو. سمون له زابل سوری ولسوالۍ څخه لیکي دا اتم پړاو خبرو ته دا ځل ټول خلک خوشبین دي او له طالبان او حکومت غواړو چې اور بند اعلان کړي. سمیم د بادغیس له بالا مرغاب څخه لیکي موږ افغانان سولې ته تږي یو، خدای دې سوله راولي او د هر چا په واسطه چې سوله راځي موږ یې ملاتړ کوو. الواحد مدقق له لوګر لیکي له خلیلزاد څخه غواړو چې راتلونکي غونډه کې لمړی په اوربند موافقه وکړي. جعفری له نامعلوم ځای لیکي تر انتخاباتو مخکې دی خدای اول سوله راولي. عبدالعزیز له زابل شلبزور سوالي څخه لیکي که حکومت په لوی شارونو کې خپل نظامی او غیر نظامی مراکز یو داسې سیمو ته انتقال کړي چې هلته ملکی وګړو وګړي نه وي، نو دا به شوي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوی لیکي دې ته ضرورت نشته چې څوک دې په رسنوي کې د خپل ټیم پالیسی تشریح کړي، اوس هر سړی په دې پوهیږي چې چا ته رای ورکړي. د دې اشاره کاندیدانو ته وایي. ساعت 4:13 شوې د لندو خبرونو نوبت را رسیدلې او دا د فریبا ظاهرم سټوډیو تر اخړې چې دروایې وروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد نن نوښته په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې تاکل سوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې په ورځ وسی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر از زحمت تاسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. ایران د دغه هیوا د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولی او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. او په هالند کې سرلننت خرش زینس کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند په پارلمان کې تصویب شوی وو نن د اگست لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې نافذ شو.
د کونړ د شګل ولسوالۍ په شین کورک کې د جنو د لیسې لپاره یو شونځای جوړ شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو او د غرض دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کړو، لومړی هم توجه وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شفیع شاداب وایي افغان لوبډله د تاجکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې 4 سیالۍ کړې چې 2 ګټلې، 1 مساوي کړې او 1 بایللې ده. بلخوا کوربه تاجکستان بیا تر دې مهاله 15 سیالۍ کړې چې 4 ګټلې او 1 مساوي کړې ده. د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په تاجکستان کې روانې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د لومړۍ لیګ او د 14 کلنو د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شفیع شاداب نن از رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د غور ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه سلګونو لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ د غور ولایت په فیروزکو ښار کې پیل شوې چې شپږ میاشتې به دوام کوي. د دغو سیالیو هدف د غور ولایتي لوبډلو لپاره د غوره سیرو موندل او د لوبغاړو د وړتیاو او مهارتونو لوړول دي. او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د 3 ورځنیو کرکټ سیالیو لړۍ سریلانکا 3-0 وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ لوبه 13 ورځ په کولمبو کې وشوه چې سریلانکایي لوبډلې پکې په 122 منډو بریا خپله کړه. سریلانکایي لوبډلې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش ته په 90 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. سریلانکایي لوبغاړی انجیلا میتوس چې د لوبو په دغه لړۍ کې ښه وځلید د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.
له وصل وساله مننه چې سپورتي خبرونه راوابرول. د کونړ د شګل ولسوالۍ په شینکوډه کې د جنو لیسې لپاره د سویډن موسسې لخوا ودانۍ جوړه شوه. په دې ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکو په خوا تر شنه اسمان لاندې درس وایي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیمې تتللی و او راپور چمتو کړی.
منګه چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې به ناست چې کله به باران او سیمپونه بنو دغه لک تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو. اوس موږ ډیر خوشاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه موږ به خپل تکلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکې زینب د چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې دا تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناسم نوې تعمیر جوړ شو اوس ډیر خوشاله یو. خپل زده کړې تم په ډیر ښه دوام ورکړي.
د نجونو مشران وایي په خوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنې کولې، خو اوس سره په دې تربګنې او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې خ زمينه برابر کړې ده. حاجی خان محمد وایي
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پانتون وي، زما هغې والې ونه وایي، ستا لور پانتون ته لاړه شي مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړیږي، زما هغه والې نه جوړیږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډیره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له 200 زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له 12 ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړیږي. د دې جو ښوونځیو په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خوره ما نه جوړه دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له